وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تود هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعې ورځ د 1491 لمریز کال د میزان یا تل د میاشتې اومه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د سپتمبر له 28 نیټې سره سمه ده. د ازادۍ رادیو خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د نړۍ او افغانستان خبرونه. په پام کې ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتیري هڅه کوي له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیرته پیل کړي. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د هغه څه پر اړتیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام کې سره کرښه وبلله. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. د افغانستان جمهور ریاست په یو اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ویلي، په دې اړه موافقه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په کتنه کې شوې ده. افغان حکومت وایي چې د دې سند مسوده به د 2013 کال تر پایه بشپړه شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو د ادعاو او د تروریزم پر ضد جګړې په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیا پیل کړي. خبري اژانسونو د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي رپورټ ورکړی چې له پرون راهیسې له نمایي زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شوي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قمندانان اړوتل چې د ګډو ګزمو او ګډ کار کچه راټیټه کړي. خو اوس چارواکي وایي چې له یو لړ احتیاطي اقداماتو وروسته ګډ عملیات بیا پیلوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر د خژوند په نوم یو نړیواله معتبره جایزه چې هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي ترلاسه کړې. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د نورو خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کار کړی وي. سیمه سمر وایي د ډېرې خوښۍ احساس کوي چې دا جایزه یې ګټلې. د میرمن سمر فرانسوي خبري ایجنس ته وویل، همدا او هم د افغانستان نورې ښځې ویاړي چې دا جایزه دې ته ورکړل شوې او دا چې دا د افغان ښځو توان او قدرت ښیي. د خژوند په جایزه کې له سیما سمر سره د سیاسي چارو امریکایي عالم سلورتیا کلن جین شارپ چې د جیوري ډلې په وینا په نړۍ کې د عدم تشدد د انقلاب مخکښ کارپوه دی او د وسلو پر تجارت د بندیز د کمپاین په نوم غیر حکومتي ټولنه چې په برتانیا کې د وسلو پر صادراتو د بندیز لپاره کمپاین کوي شریکان دي. د دې جایزې درې واړه ګټونکو ته 150,000 یورو چې 193,000 ډالر معادل دی په ګټه ورکول کیږي. د اسرائیل صدر اعظم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د هغه څه پر اړتیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام کې سره کرښه وبلله. بنیامین نتنیاهو یادونه وکړه چې له دې سرې کرښې د سرغړونې په صورت کې ایران باید پر خپلو اټومي تاسیساتو حملې ته سترګې په لار وسي. د وی وش ډیر ناوخته شوی هم د دې لپاره چې ایران د اټومي بم ترلاسه کولو ته پرینه خودل شي وازی یو سولې زلاره پاتې ده چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام دی ویرو خان سری کرخي راکاګل دی. نتنیاهو چې له بسري وسایلو څخه په کار اخیستو سره خبرې کولې ویل د اټومي بم د جوړولو لپاره د ایراني مغني کول درې پړاوونه لري چې ایران اوس مهال په دوهم پړاو کې دی او بیا سره کرخه پر هغه ځای وکړه چې د غني کولو دوهم پړاو بشپړیږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې ایران به د بل کال تر اوړي د اټومي بم د جوړولو لپاره کافي غني شوی یورانیم ولدي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ایران ته دا واضح پیغام ورسوي چې د سرو کرخو نتیجه جګړه نه بلکې د جګړو مخنیوی دی. ایران په نیویارک کې د یو جګپوړي ایراني ډیپلوماټ د ځورولو پر پرون پر یوې تروریستي ډلې واچوله او د تروریستي ډلو له لسته د مجاهدینو خلک ډلې د ایستلو لپاره یې واشنګټن پر پریکړه انتقاد وکړ. د نیویارک پولیس وویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی رامین مهمان پرس په نیویارک کې د اسلامي جمهوریت ضد مظاهره چیانو لفظي حملو سره مخامخ او پورې وهل شو، خو پولیسو د یو خوندي ځای ته ورسو. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته په داسې حال کې وشوه چې د ایران ولسمشر عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله. د ایران دولتي هیئت چې نیویارک ته تللی وویل چې پر مهمان پرست مجاهدین خلک غړو لخوا حمله وشوه. مجاهدین خلک ډله د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو لپاره مبارزه کوي او واشنګټن په دې وروستیو کې دا ډله د نړۍ د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستله. د اسپانیا حکومت د 2013 میلادي کال کلنۍ بودیجه چې لګښتونو څخه 50 میلیارد ډالر سپما او د مالیو زیاتول پکې شامل دي پرون پنځشنبه تصویب کړه. دا بودیجه په داسې حال کې تصویبیږي چې په اسپانیا کې اعتراضونه په زیاتېدو دي او هم تمه کیږي چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې لولس هیوادونو څخه د مالي مرستې غوښتنه وکړي. اسپانیا چې مخ په زیاتېدو پورونه د یورو د پولي واحد د حوزې ثبات ته یو ګواښ بلل کیږي، په دې وروستیو کې د اروپا له مرکزي بانک څخه د پور اخیستو لپاره تر زیات فشار لاندې راغلی. د تېرې چهارشنبه په ورځ زرګونو کسانو د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره په دویمه ورځ پرله پسې د پارلمان مخې ته مظاهرې وکړې. دوستانو دا خبرونه په وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. افغانستان او پاکستان وایي په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپو یونس فکور سره مرکه لرو. په یو بل ریپورټ کې واورو چې امریکایي چارواکي وایي چې په نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات ورو ورو بیا پیل کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمرم متبره نړیواله جایزه ګټلې چې د سویډن لخوا هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي. په دې اړه ریپورټ لرو. په مسکو کې د ناټو او روسیې د ګډې همکارۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي. دا چې څه ویل شوي په دې به مو خبر کړو که وختونه ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. افغانستان او پاکستان وایي خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. د جمهور ریاست دارګ ماڼۍ وایي چې په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي. بل خوا یو شمېر کتونکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند په هغه صورت کې ګټور ثابت شي چې د عملي کېدو تضمینې نړیواله ټولنه وکړي. له کابل احمد زبیر ژمن تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو موافقه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي. په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان د جمهور رئیسانو حامد کرزي او آصف علي زرداري او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په درې اړخیز غونډه کې خبري شوي. د اعلامیې له مخې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې هیواد به په دې اړه د افغانستان او پاکستان له هلو ځلو ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د بحثونو د دوام لپاره سره وګوري. افغانستان د پاکستان له سیال هیواد هند سره تر ټولو لومړی د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې پاکستان او چارواکو ته حساسیت پاروونکی بلل کېده. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند به د افغانستان په ګټه وي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه یونس فکور وایي دغه سند په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې د عمل کېدو تضمینې نړیواله ټولنه وکړي.
دا سند باید بیا د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ملګرو د خوا څخه هم ضمانت وسي او په دې سند کې طبیعي ده دغه نور تړونونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغوی د اجرا دپاره هم ضمانتونه وړاندې سي، خو موږ تشویش پر پاکستان دا دي چې دوی د دغه سندونو امضا د دې دپاره استعمالوي چې پر موږ وخت تېروي او پر موږ وخت ضایع کوي.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکارو د سند د عملی کېدو په اړه کتون کې ځکه شکل لري چې له پاکستان سره په خو هم افغانستان په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلی خو بیا عملی شوی نه دي. څو کاله مخکې افغانستان او پاکستان د سولې ګډه جرګه په کابل کې جوړه کړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې تړون هم نوی شوی دی، خو کتون کې وایي پاکستان په دواړو برخو کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي د نیویارک په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری تمه ښودلې چې تر لوی اختر پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر د سفر پریکړه کابل ته د پاکستان د سر اعظم په وروستۍ سفر کې شوې وه، خو تر اوسه پورې دغه سفر ځنډېدلې دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند رامنځته کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم د پاکستان له خاورې د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه لري. د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا راکټي حملې نه دي بندې شوې او له دې سره افغان دولت او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د موجودیت په اړه اندېښنې لري. د سیاسي چارو وزیر کارپان وایي ممکن پاکستان د سند په اړه د خبرو له لارې پر افغانستان وخت ضایع کړي، خو د افغانستان په چارو کې به یې لاسوهنې دوام پیدا کړي. د سیاسي چارو یو کار پوه یونس فکور هم دا نظر لري. نوموړي زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکې کې په لومړي سر کې د دې سند د اهمیت په اړه وویل.
دغه یو سند د مذاکرو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان ضرورت ورته لري چې توافق وروکي، خو زما په تشویش په دې کې دی چې دوی وایي د 2014 کال تر پایه پورې دا سند باید آماده شي، خو بدبختانه دا باید پخوا پر دغه سند کار شوی وای. ولی دا ستونزم دغه دي چې دوی پر میز ویلي وای او پر کاغذ راوستلی وای. نو 2014 په اخر کې دا نیسي چې د پاکستاني سیاسي چارواکي موږ مصروفه کې د اصلي کارونو څخه دې ته منتظر کې چې ګواک پاکستان به د همکاري داسې ژمنې را سره وکړي او په عین حال کې به د دوی نظامیان و جګړې ته آمادګي نیسي. استخبارات به دغه تشویش ستا که چیرې د دې مدت را لنډ شي او پر ټولو هغه ستونزو باندې خبرې وسي او لار د حل ورته پیدا شي او بیا راشي د دغسې یو سند د همکاري او نیکې همسایګۍ
نو فکور صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکې هم ځینې ګډې اعلامیې خپرې شوي دي، د سولې په برخه کې ګډه جرګه وسوله او د ترانزیت او د تجارت په برخه کې هم نوی تړون لاسلیک شوی ده، خو پاندې ټولو برخو کې ستونزې بیا هم او شکایتونه بیا هم په خپل ځای پاتې د افغانستان د حکومت. څه فکر کوي چې دغه نوی سند که هم لاسلیک کیږي له همداسې یو معاهدو یا د همداسې یو برخلیک سره به مخ نه شي؟
کام دا غوایم چې دا سند باید بیا د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ملګرو د خوا څخه هم ضمانت وسی او په دې سند کې طبیعي ده دغه نور تړونونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغوی د اجرا دپاره هم ضمانتونه وړاندې شي، خو موږ تشویش پر پاکستان دا دی چې دوی د دغسې سندونو امضا د دې دپاره استعمالوي چې پر موږ وخت تېروي او پر موږ وخت ضایع کوي. د 2014 کال آخر به مراسي دا به امضا شوی نه وي. نتیجه به دا وي چې افغانان به خپل آمادګي نه لري، اما نظامیان به په عین حال کې د جګړې ته آمادګي نیسي. نو ځکه موږ وایي دا به ژر امضا شي او د دغه ستونزو لار د حل ورته پیدا شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د جوړیدو په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې پرون هم د ګوشتي او لالپورې ولسوالۍ قومي مشرانو په یوه غونډه کې هغه بریدونه وغندل چې ویل کیږي د تیرو 6 ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپورې پر ولسوالۍ د پاکستان له خاورې ترسره کیږي. په دې اړه به رپورټ یا په همدې خپرونې او که وخت مو پیدا نه کړ زموږ په نورو خپرونو کې درته خپور کړو. په مسکو کې د ناتو او روسیې د ګډې همکارۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې. روسیې له افغانستان نه د بهرني پوځیانو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې او د ناتو استازي ډاډ ورکړی چې ناتو به له افغانستان سره د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې په اړه د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ مهم ټکي احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال الکساندر ویرشپو وویل ناتو به وروسته تر دې چې له افغانستانه پوځیان باسي دغه هیواد ته شانه کړي. د ناتو د عمومي مشر مرستیال چې په ماسکو کې یو نړیوال کانفرنس له بروکسل د پنځشنبې پروس خبرې کولې څرګنده کړه ناتو د افغان عسکرو او پولیسو په روزنه کې سخت خواري کوي، سو د 2014 کال په وروستیو کې د افغانستان د امنیتي چارو ساتنې ته چمتو شي. الکساندر ویرشپو دا هم وویل چې د دې ترڅنګ به ناټو تر 2014 کال وروسته له افغانستان او سیمې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ماسکو کې د ناټو او روسیې د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوری کورلاچ وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوځي عملیات سرته رسی شي، چې دا مهم اقدام دی او ورسره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ناټو به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته هلته د ناټو او روسیې ګډه همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د دې مرستیال په ځواب کې د ناټو مرستیال وویل روسیا او د روسیې جنوبي ګاونډي هیوادونه تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره مرسته کولای شي او مهمه ونډه پکې لرلای شي، په ځانګړي ډول د غیر قانوني وسلو په مخنیوي کې او د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې. د ناټو مرستیال زیاته کړه چې په دې برخو کې به ناټو له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو همکارو هیوادو سره کار وکړي.
او سم په مخکې یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته په پام کې ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند کار وکړي. امریکایي چارواکي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو لمنځه د خونړیو حمله له لړۍ وروسته د ناټو سرتیری هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورورو بیا پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د خښون په نوم یو نړیواله معتبره جایزه چې هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي ګټلې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه څه پر اړتیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام کې سره کرخو بلله. ایران په نیویارک کې د یو جګپوړي ایراني ډیپلوماټ د زورولو پړه پرون پر یوې تروریستي ډلې واچوله او د تروریستي ډلو له لستې د مجاهدین خلک ډلې د ایستلو لپاره د واشنگټن په پریکړه انتقاد وکړ. د اسپانیا حکومت د 2013 کلنۍ بودیجه چې لګښتونه څخه 50 میلیارډ ډالر سپما او د مالیو زیاتول پکې شامل دي پرون پنځشنبه تصویب کړه. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د شپېتمې کلیزې په مناسبت د اکتوبر په 15 دوشنبه ته سفر وکړي. دوستانو اوس به احمد شیبر ته غوښ شو چې لویدیز ورسپانو ته یې کتنه کړي.
ستراتفورد کمنټری خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي د نړۍ په غنو هیوادو کې وینو چې د ځواکونو په منځ کې یو تن پر نورو ډزې وکړي او افغانستان یوازې نه هیواد نه دی چې ځواکونه د ټوپک شپېلې د خپل همکارانو خواته ور اړوي او هغوی وښني. دغه چاپی خبرونه د امریکا په ټکساس کې د څو کال مخکې پیښه یادوي چې پکې یو امریکایي عسكر 14 ووشل او 24 نورې ټپیان کړل. ستراټ فور کمنټری بیا د یمن مثال راوړي او لیکي چې په څو نورو هیوادو کې هم ورته پیښې شوې دي او یوازې افغان ځواکونه نه دي چې پر خپل امریکایي یا افغان همکارانو یې ډزې کړې دي. خو ستراټ فور کمنټری بیا څرګندوي چې افغانستان یوازې نه هیواد دی چې پکې د بریدونه پرله پسې کیږي او له همدې عملې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شوروي اتحاد د پوځیانو پر مهال ولې داسې حملې نه کړې لیکي هغه وخت شوروي ځواکونو له افغانانو سره دومره له نږدې کار نه کاوه او افغانستان منظم پوځ درلود چې هم عسكر معلومو او هم قومندان. د خبرونې په وینا اوس د افغانانو او بهرنیانو ترمنځ فرهنګي اختلافات شته. بې سوادي او بیکاری پرې باندې د دې پریدونو د ترسره کېدو عامل کېدای شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د اصلي بنسټونو دوراني دوله عمله هغه اصول ترې تم شوي دي چې د ځواکونو د جلب او جذب لپاره ترې کار اخیستل کېده. له همدې عمله هر څوک چې غواړي د افغانستان پوځ ته لاره کولی شي، نو د حکومت مخالفان هم تر یوه بریده افغان ځواکونو ته ننوتي دي. ستراټ فور کمنټری زیاتوي چې دا وضعیت او حالت بیا یوازې په افغانستان کې دی او په نورو هیوادو کې لکه په سوریه کې که چیرته څوک ورته هڅې وکړي د افغانستان په څیر شرایط ورته تیار نه دي. د لویدیز یو بل چاپی خپرونه نېشنل انټرست بیا په خپلې تازه خپرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري پور ایران به بریټ په افغانستان او پاکستان څاغیز وکړي. د دې مقاله په یو برخه کې لولو تر یو وخت افغانستان او پاکستان د منځنی ختیځ له پیښو سره تړاو نه درلود. خو د افغانستان د شکلن جهاد او په دغه هیواد کې د پاکستان مداخله دغه دوه هیواد عربی او اسلامي نړۍ ته نږدې کړل. په داسې حال کې د خبرونې په باور کچیرته امریکا یا اسرائیل پر ایران کومه حمله کوي په افغانستان او پاکستان کې به ورسره افراطیان و پاري شي چې دا کار به په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژي بیا اغیزه نه وي. نیشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي په یو څه پراخه دایره کې که اسرائیل پر ایران حمله وکړي او امریکا د هغه ملاتړ وکړي نو طبیعي ده چې عربي او اسلامي هیوادونه به تحریک شي چې له دې سره به افراطي اسلامي ډلې په افغانستان او پاکستان کې په قهر شي. نیشنل انټرست بیا دا نتیجه اخلي چې په هغه حالت کې چې امریکا پر ایران برید کوي اغیز یې باید په هغه سیمه کې چې امریکا پکې شته له پامه ونه غورځوي.
دوستانو زموږ غږ لازه د ایرانیو ناوړی امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو لمنځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات ورو ورو بیا پیل کړي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام په وینا لپرون یعنی پنځشنبه را په دې خوا لنیمایي زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شول، خو د نویو عوامرو له وزه کېدو مخکې په سلو کې تقریبا نوي عملیات افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه کول. د ناټو په اړوندو پوځي قطو کې دا نوي عوامر وروسته له هغه نافذ شول چې د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو په حملو کې زیاتوالی راغی. د پینټاګون د مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس اژانس ته په دې اړه معلومات ورکړي، ځکه اجازه نه لري چې د عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وکړي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قومندانان اړوتل چې د ګډو غزمو او ګډ کار کچراټی ټکړي. د نویو عوامرو لمخې ګډ عملیات لکه غزمه یا په کوچنیو پوسټو کې پیری اوس د جګپورو سیمایزو قومندانانو لخوا تاییدېږي. د سپتمبر په 14 منیټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن د نویو هدایتو له نافذېدو وروسته یوازې د سپتمبر په 18 یو خپل منځي حمله وشو چې تلفات یې نه درلودل، په داسې حال کې چې د ډول حمله سکهال یو 50 نړیوال پوځیانو وژل. قومندانان د هر ځل عملیاتو د تایید لپاره باید عملیاتو ټول اړخونه د هغو خطرونه او ګټې او د افغانانو لمینځ د حمله احتمال وسنجوي او بیا پریکړه وکړي چې آیا په دې ارزی کنه. د عملیاتو په پلان کې همدارس د سرتیرو د مسؤلیت لپاره باید احتیاطي تدابیر شامل وي. کله ناکله په دې اقداماتو کې د سرتیرو د شمیر زیاتول یا د هغو خاصو ځایونو تشخیص هم شامل وي چې ښایي عملیات یا د سرتیرو ژوند لستر خطر سره مخامخ کړي او بیا د هغو اقداماتو تر لاس لاندې نیول څو دا خطرونه لمنځه یوړل شي. قومندانانو همدارس امریکایي سرتیرو ته امر کړی چې په افغانستان کې د تل ځان سره ډک ټوپک ګرځوي حتی کله چې په خپلو اډو کې دننه هم وي. همدار سرتیرو ته ویل شوی دی چې د یو پیخ پر محل باید په کوم ځای کې سره راټول شي او تمرین ورسره شوی چې باید څه وکړي. جګپوري پوځي چارواکي وایي چې نوی هدایت او اوامر ضروری وو خو د اقداماتو موقتی بڼه درلوده. دوی وایي هیلمندي چې د عملیاتو شمیره به ورو ورو عادي حالت ته راشي خو د مسؤلیت لپاره احتیاطي تدابیر ښایي دوام وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هغه متبر نړیواله جایزه ګټلې چې د سویډن لخوا هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانه ورکول کیږي. د احمد تکل په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د ښه ژوند جایزه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر یې سکل ګټون کې و هغه چاته ورکول کیږي چې د نورو خلکو د ژوند د ښکولو په برخه کې کار کړی وي. د ښه ژوند یا رائټ لایولیهود د جایزې حکم هیئت په یو بیان کې ویلي چې سیمه سمر ته دا جایزه د نړۍ په یو ډیره پیچلې او خطرناک سیمه کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو د حقوقو په برخه کې د فعال او پرلپسې کار او د زړورتوب په خاطر ورکړل شوې ده. فرانس پریس خبری اژانس د سیما سمر له قول لیکي چې وای د ډېر خوخي احساس کوي چې دا جایزه یې ګټلې ده. میرمن سمر چې له فرانس پریس اژانس سره له کابل خبرې کولې ویلي هم دا او هم د افغانستان نوري خځې ویاړي چې دا جایزه دې ته ورکړل شوی او دا چې دا د افغان خځو توان او قدرت ښیي. د بشري حقوقو فعال 55 کلنه سیما سمر چې اصلا معالجه ډاکټره ده په 1904 راتیم کال کې وروسته له غل افغانستان او پاکستان ته ولاړه چې خواندې د کمونیستي رژیم له خوا لنیول کېدو وروسته لادر کښو. میرمن سمر د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته په 2001 کال کې افغانستان ته ولاړه، د ښځو د چارو وزیره شو او په 2002 کال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ لپاره ونومول شو چې تر اوسه هم په همدې مقام کې کار کوي. د 2015 نه تر 2009 کال پورې په سودان کې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکو د ښه ژوند په جایزه کې لسیما سمر سره د سیاسي چارو امریکایي عالم څلور اتیا کلن جین شارپ چې د جوري یا حکم حیات په وینا په نړۍ کې د عدم تشدد د انقلاب مخکښ کارپوه دی او د وسلو پر تجارت د بندیز د کمپاین په نوم غیر حکومتي ټولنه یا این جی او چې په برتانیا کې د وسلو پر صادراتو د بندیز لپاره کمپاین کوي هم شریکان دي. د دې جایزې درې وړ ګټونکو ته 150,000 یورو چې د 193,000 ډالرو معادل دي په ګډه ورکول کیږي. جوري همداراز اعلان وکړ چې هایریتین کاراجاتا چې په ترکیه کې د چاپیریال ساتنې د غورځنګ د نیکه لقب ګټلی هم افتخاري جایزه ورکوي. د ښه ژوند جایزه په 1978 کال کې د یو جرمن سویډني جیکب وان اویکسل لخوا وروسته له هغه رامینځته شوه چې د نوبل جایزې بنیاد د چاپیریال ساتنې او نړیوال پرمختګ په برخو کې هڅو ته د نوبل جایزې له ورکولو ډډه وکړه. او ځکه خو د ښه ژوند جایزه ډیر وخت د نوبل جایزې د بدیل په نوم هم یادیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
لا نن څخه شپږ کاله پخوا د میزان په شپږمې نیټې، البته له پرون څخه شپږ کاله پخوا چې د میزان شپږمې نیټه وه، طالبانو کابل ته ننوتلو سره سم د کمونیستي رژیم وروستی مشر ډاکټر نجیب الله ورور یارک ته نږدې په یو څلور لارې کې په دار وځړول. ډاکټر نجیب د خپل واک په وروستیو کې د خپل دولت مخالفانو سره چې وسلوال مجاهدین وو ملي مصالحه یا ملي پخلاینه اعلان کړه چې یو شمېر کسان یې اوسنۍ د پخلاینې پروسې ته ورته بولي، خو د ډاکټر نجیب هغه بې نتیجې پای ته ورسېده. اوس د ډاکټر نجیب د ګوند یا وطن ګوند غړي نوې غوښتنې لري. حمید عثمان تفصیل راکوي.
یو شمیر خلک وایي چې د افغان چارواکو لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پروګرام د ډاکټر نجیب الله لخوا پیل شوی د سولې د مصالحې پروګرام ته ورته یو بهیر دی چې د هغه د حکومت په پای کې مجاهدینو ته وړاندیز کاوه. دوی وایي چې په دواړو نظامونو کې د سولې دغه بهیر سره ورته والی لري. د ډاکټر نجیب الله د دفاع وزیر شاهنواز تڼي ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې وویل
هغه زمانہ کې هم د ملي روغتیا پروګرام تطبیق نشو، ځکه چې بین انسان او ډاکټر نجیب دوی د هغه پروګرام نه ګټه نه کړه، خو یې عملي نه کړ. او بل نړیوال ملکونه هم د دې مخنیوي وکړ چې تاسو ولې دا نو ځکه ناکامه شوه، او دا اوس هم تر اوسه پورې عملي تجربه تر اوسه پورې نشته. نو دا وجه ده چې هغه وخت کې هم نتیجه ورنه کړه، دا اوس هم تر اوسه پورې طرفین درگیر د افغانستان دواړه کڅه دولتین دي او کڅه په مقابل کې مخالفین دي، داغي وخت مجاهدین او اوس طالبان او نور دا ټول چون دوی خپلواکي نه دي، مستقل نه دي، او دا په پردیو باندې متکی دي. په هغه وخت کې متکی اوس هم متکی دي، یعنی بهرنیو ملکونو باندې.
ډاکټر نجیب الله چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم وروستی مشر و، سره له دې چې یوه دوره د کمونیستي رژیم د امنیت یا خاتمشتې پر غاړه درلوده، د واک تر اخیستو وروسته یې د مجاهدینو له بېلابېلو ډلو سره ملي مصالحه اعلان کړه او له وسلوالو یې وغوښتل چې دغې بهیر ته غاړه کېږدي. دغه بهیر کومه نتیجه ورنه کړه او د مجاهدینو له راتک سره سم په 1901 لمریز کال کې ډاکټر نجیب په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یووړه. خو له نن څخه شپاړس کاله پخوا کله چې وسلوال طالبان کابل ته راننوته، نو ډاکټر نجیب او ورور یې وواژه او د هغوی جسدونه یې د کابل د آریانا په څلور لارې کې د ارګ ماڼۍ ته څیرمه د څو ورځو لپاره په دار وزاړول. د ډاکټر نجیب الله له شپاړسم تلین سره سم د هغه د ګوند وطن پلویان وایي چې باید د آریانا څلور لارې د ده په نوم ونومول شي. د وطن ګوند غړی جنرال عتیق الله امرخیل وایي
دغه چاره یې باید چې دی په هلته پکې زړول شوی، دا باید د ډاکټر نجیب په نامه باندې ونومول شي او د دې تلین هم دغسې ونومول شي لکه دغه نور د شهیدانو په ورځ باندې چې د دوی تلین نمانځل کېږي، ډاکټر نجیب هم باید ونومول شي.
د افغانانو په منځ کې هم ډاکټر نجیب الله پلویان او مخالفان لري. د کابل یو شمیر خلک په دې باور دي چې تر ډاکټر نجیب وروسته واکمنۍ د هغه د حکومت په نسبت ډېرې تشې لري.
یو سیاسي سړی و، د وطن لپاره باندې وطن سره مینه وه، هغه کې یو نظم ډسپلین موجود و.
اول دغه مهاجر ته ګوره صاحب چې خدمت وکړه، او دې مهاجر ته دې خلکو ته سر د ډاکټر نجیب او زه خبر هم نوم که زه خبر وای خدا ورسې زم په دې تجلیل کې راتلم. زه یو ډرایور یم، د ملي باس ډرایور یم سر.
هر مجاهد درواخله سیاب درواخله همغه شرارم درواخله هر کومندان درواخله مجاهد درواخله وادي مجاهد درواخله غنن بلډینګ لري دو دون لري نجيبا څه سابې کړي وي اشتباه کړي زخپل د اسلامي ون سړایم
کتام چې د 1950 مریض کال د ساور د اومنيټي کودتا په افغانستان کې د خنړیو دیش کالونو جګړو پیل کړن کیږي خو د ډاکټر نجیب الله د واک تر ختمې دورسته د مجاهدینو د خپل منځي جګړو او واسطوالو طالبانو واک د دې سبب شو چې خلک د ډاکټر نجیب الله د ملي مصالحې او نور پروګرامونه غواره وګڼي.
دوستانو و مودل چې د نن څخه شپږ کال